او د بل یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت زما صالح او تخنیکی همکار طاهر روشن سلامونه ومني. جاپان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی سفر تعقیبوو. نور پټونه حملرو د خبرونې په دویمه نیمه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د نمونه د ایستلو پر موضوع اونیز بحث اوري. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. زبیر اجمن د کابل په سټوډیو کې دی له کورنیو خبرونو سره.
افغان چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی چې د سرطان له شلمې نیټې نه به تطبیق شي. په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونه وایي د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو له سره کتلې پیل کړي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د قرغیزستان په جنوب کې د وروستیو شخړو د قربانیانو په یاد په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی چې د سرطان له شلمې نیټې نه به تطبیق شي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د سمبولي د وشتمې نیټې د ولسي جرګې انتخاباتو ته دغه پلان د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست منیر منګل وویل چې د انتخاباتو په مهال به له 300 نه ډېرې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هڅه کیږي چې د دغو ولسوالیو د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ځواکونه چمتو شي. د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې د نامنیو له امله به د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي له طالبانو سره د تړاو په تور د نیول شویو زندانیانو د دوسیو د بیا څېړنې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی له نوي فرمان سره سم یې په بګرام زندان کې هم د بندیانو د دوسیو څېړنه پیل د په بګرام زندان کې هم د بندیانو د دوسیو څېړنه پیل کړې ده. په کابل کې یو امریکایي پوځي چارواکي جنرال مارک مارټینز نن خبریالانو ته وویل په دې لړ کې د بګرام له زندان څخه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی د یو شمیر بندیان خوشی شوي دي او ځینې نور یې هم ښایي خوشی شي. جمهور رئیس دغه فرمان د سولې د ملي مشورتي جرګې په غوښتنه صادر کړی چې له مخې به یې د یو کمیسون لخوا د زندانیانو په دوسیو له سره غور وشي. امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې د بګرام زندان حقوقي او عدلي مسؤلیتونه افغان دولت ته وسپارل او ټاکل شوی چې په 2011 کال کې ټولې چارې وروسپارل شي. سرحدي پولیسو په کونړ ولایت کې 12 پاکستانی ملشی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان خاورې ته اوښتي وو نیولې دي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي رادیو ته وویل چې یاد شوی کسان په سرکانو ولسوالۍ کې نیول شوی دي. هغه زیاته کړه چې لدې سرتیرو څخه 3-13 شپه او 9 تنه نن سهار د سرکانو ولسوالۍ په میټي سیمه کې له وسلو سره نیول شوی چې تحقیقات روان دي. تیرونی هم افغان پولیسو په کونړ کې هته پاکستانی ملشی ونیولې او وروستو چارواکو وویل چې دوی له پولې نه اخوا د جګړې لاسه افغانستان ته راتښتېدلي وو. په کابل کې د جمهوریت ملي روغتون لزګونو ډاکټرانو نن د پولیسو د بد چلند له امله اعتراض وکړ. د دې روغتون رئیس سید رمضان کریمی وویل چې پولیسو وروسته له هغې د په ګډون یو شمېر ډاکټرانو وویل چې وړمشپه د سرطان په ناروغۍ اخته کس په روغتون کې سا ورکړه. نوموړي وویل پولیسو دا کار د مړي د وارثانو په غوښتنه کړې په داسې حال کې چې ډاکټرانو په خپلې دندې کې هېڅ بې پروایي نه ده کړې. د عامې روغتیا وزارت هم د پولیسو دا ډول چلند غندلی او ویلي دي چې د مړي جسد د کابل عدلي طب ته د معاینې لپاره وړی دی. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جناقه له کوزای وړاندې کړي.
د قرغیزستان په جنوب کې د وروستیو قومي شخړو د قربانیانو د یادښت په مناسبت نن په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شو. د قرغیزستان موقت حکومت وایي د قرغز او ازبک قومونو په وروستیو شخړو کې له 130 او زیات کسان وژل شوي. نړیوال څارونکي وایي دا شمیر په سلونو ده. د قرغیزستان د شخړې په تیرو شلو کلونو کې په مرکزي آسیا کې تر ټولو ناوړه قومي شخړې بلل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا تنظیم شوې مشخصې او سمې پلان شوې شخړې وي او د وسلوالو ډلو لخوا چې ماسکونه یې اغوستي ول پیل شوې وي. د قرغیزستان موقت حکومت وایي پخواني جمهور رئیس قرمانبیق باقیف په دې شخړو کې لاس درلود. باقیف چې دا مهال په بیلاروس کې د تربیت په حال کې دی، د موقت حکومت دا تورونه رد کړي دي. ازبکستان وایي په قرغزستان کې د قومي جګړو له وجې شاوخوا 15,000 قرغزي مهاجر د هیواد ته اوښتي دي. ازبکستان له قرغزستان څخه یوازې د جګړې ټپیانو او ناروغه کسانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او په زرونو کسان د پولې اخوا سرګردانه دي. د امریکا متحده ایالات به د جمعې په ورځ خپل د مرکزي اسیا یو جګپوړه ډیپلومات قرغزستان ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک دا مهال د ازبکستان په مرکز تاشکند کې دی. د ایران د اټومي انرژۍ رئیس وایي تهران یوه داسې نوې هستوي بټۍ ډیزاین کړې چې د موجودو تحقیقاتي بټیو په پرتله به د آیزوتوپ جوړولو زیات قوت ولري. علی اکبر صالحی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل دا بټۍ به ژر جوړه شي او هدف به د زیاتې اندازې آیزوتوپ تولید وي چې سیمه ییزو او اسلامي هیوادونو ته به هم صادروي. لویدیځ هیوادونه وایي ایران د هستوي وسلو د تولید هڅې کوي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي ترکمنستان د بشري حقونو په چارو کې یو څه پرمختګ کړی، خو په زیاتو برخو کې ښهوالي ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک دا خبره ترکمنستان ته د سفر په مهال وکړه. نوموړی له ترکمنستان سره د امریکا د سلام مشورو د پیل د لومړۍ کلیزې په مراسمو کې د ګډون په مقصد اشقاباد ته رسېدلی. د اسرائیلو کابینه به نن د غزې د محاصرې د سستولو په اړه بحث وکړي. د مې د 1.5 نیټې راهیسې چې اسرائیلي ځواکونه د ترکیې د مرستې په یوې بیړۍ حمله کړې وه او 9 تنه فعالان پکې ووژل، په اسرائیلو باندې نړیوال فشارونه زیات شوي چې د غزې محاصره دې لرې کړي. تونی بلیر چې د منځني ختیځ د سولې لپاره د څلورو سترو طاقتونو یعنی متحده ایالاتو، روسیې، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو استازی دی، وایي اسرائیل په اصولو کې د غزې د محاصرې په کمولو سلا شوي دي. د 2006 کال په انتخاباتو کې اسلامي ډله حماس په غزې واکمنه شوه او لږه موده وروسته اسرائیلو د غزې ترانګه محاصره او بنده کړه. حماس د اسرائیلو موجودیت په رسمیت نه پیژني. اسرائیل وایي غزې حماس ډلې ته د وسلو د قاچاق د مخنیوي په مقصد محاصره کړې ده. او د ازبکستان د اورګاډو دولتي کمپنۍ د تاجکستان چارواکو ته ولیک استولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټرینونو د غځېدلې 440 کیلومتره پټلۍ د بندولو خبرې ورکړې. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د پولیو په دریو برخو کې د اورګاډو پټلۍ غځېدلې او ازبک چارواکو یوازې د جنوبي پټلۍ د تړلو خبر ورکړی. ازبکستان وایي د اورګاډي د پټلۍ دا تړاو کومه اقتصادي ګټه نه لري او ساتل یې ګران دي. د تاجکستان حکومت هم مني چې د اورګاډي دا تړاو اقتصادي ګټه نه لري، خو له تړلو سره مخالفت ښودلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې دي. نن چهارشنبه د غبرګولي یا جوزا 16 چې د جون له 14 سره برابره ده. افغان ولسمشر نن سهار جاپان ته روان سو، د نوموړي سفر تعقیبوو.
آقای کاوزای با 10 اول به فوت و پیام صبح به ژاپن سفر کرد.
بیا په بل راپور کې اوري چې د طالبانو یو شمیر پخوانیو مشرانو ویلي که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د طالبانو د مشرانو نمونه لري سي، نو په بل ګام کې به دروغې جوړې خبرې پیل سي. د پیبل رپورټ کې اوري چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو سنیدل کم سوي. له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مسله هم څیړو. د دې اونۍ په 19 بحث کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو پر ایستلو خبرې سوي.
څوک د لیست نه ایستل کیږي، څوک په لیست کې نوم شامل کیږي، دا خبره د امنیت د شورا د دغه غړو هیوادونو امتیاز دی.
که وخت وو نور مسایل هم څیړو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار له کابله جاپان ته روان سو. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر وایي چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د جاپان له جګپوړو چارواکو سره وویني. په دې اړه نور له کابله د خان محمد سین پر پورت کې اوري.
د افغانستان سره د جاپان د 100 میلیارد ډالرو مالی مرستې له اعلان وروسته افغان جمهور رئیس د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د نږدې لیدو کتو او خبرو اترو په مقصد د چهارشنبې د ورځې په سهار له کابل څخه د جاپان په لورې وخوځېد. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ چارواکي وایي چې جمهور رئیس په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا ټینګښت او د هیواد په بیا رغونه کې د جاپان پر رول سرګندونه وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د دې سفر د اهمیت په حق لوایي.
نو با مقامات ژاپنی از جمله با امپراتور ژاپن و صدر اعظم ژاپن و رئیس پارلمان ژاپن
هغه به د جاپان له چارواکو او په تیره د جاپان له امپراتور، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس او همدارنګه له نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. جاپان د افغانستان په بیا رغونه کې د لویو مرستندویو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي. دا سفر د دې پلوه هم فوق العاده مهم دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی به د ده په څلور ورځني سفر کې د هیروشیما او کیوتو ښارونو ته هم ولاړ او په هیروشیما کې به د اتومي جنګ د قربانیانو پر یادګارونو د ګلو ګیډۍ کیږدي او د یو پوهنتون له محصلانو سره به هم وویني. په کابل کې د جاپان سفیر شیګوکی هیروکی هم دغه سفر مهم ګڼي او وایي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. خاغلی شیګوکی هیروکی وایي
اگای کازای با داس اوال د فوت و پیام سوف با جاپان سفر کرد.
شغلی کرزی لشول سراوړنو او د سولې له پیغام سره جاپان ته سفر وکړ. د جاپان دولت او خلک سوله غوښتونکي دي او د سولې په لور د هر ګام ملاتړ او مرسته ورسره کوي.
د افغانستان جمهور رئیس له دې مخکې هم جاپان ته څو ځلې سفرونه کړي دي. په افغانستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو په لومړیو کلونو کې توکیو د افغانستان په هکله د یو ستر نړیوال کنفرانس کوربه و چې جاپان او ګڼ شمېر هیوادونو پکې د هیواد د بیا رغونې لپاره د مالي مرستو ژمنې کړې وې. جاپان د تیر میلادي کال په وروستیو کې یو ځل بیا اعلان کړی چې د افغانستان له بیا رغونې سره به د دوی د مرستو اندازه 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په دې مرستو په هیواد کې د یو لړ پروژو کارونه پیل شوي هم دي.
جاپان ته مو د افغان ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه واوریدل. ښاغلی کرزی به په جاپان کې له چارواکو سره په خپل څلور ورځني سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ افغانستان ته د سولې پر راستنولو هم د جاپان له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو یو شمېر پخوانیو مشرانو ویلي که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د طالبانو د مشرانو نمونه لرې سي نو په بل ګام کې به د روغې جوړې خبرې پیل سي. روانه اونۍ افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ځینو طالبانو نمونه وسپارل سو له تور لیست څخه لرې سي. په دې اړه د افغان حکومت د استازي او د طالبانو د دوو پخوانیو چارواکو څرګندونې د احمد شبر پر پورت کې
د طالبانو دو پخوانیو مشرانو څرګنده کړې ده چې د پریکړې دوی د روغې جوړې خبرې ته هڅولي دي چې د ملګرو ملتو له تور لیسته د هغوی نومونه لرې کیږي. تقریبا 12 کاله مخکې ملګرو ملتو د طالبانو 138 کسان په تور لیست کې داخل کړل. په دغه لیست کې هغه مهال یو هم مولوي ارسلان رحماني و چې د طالبانو د رژیم په وخت د لوړو زده کړو وزیر و او اوس د مشرانو جرګې غړی دی. ارسلان رحماني نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل له تور لیست د طالبانو د مشرانو لرې کېدل د ښه نیت خبره ده. دا د روغې جوړې د خبرو لپاره ښه پیل دی. د مولوي رحماني په وینا که چیرته ملګري ملتونه د 80 یا 70 کسانو نمونه له تور لیست لرې کړي نو دا به یو مهم سمبولیک اقدام وي چې بیا کېدای شي په بل ګام کې د حکومت او طالبانو استازي په دریم هیواد لکه ترکیه یا عربستان کې خبرو ته سره کښېني. د تور لیست په اړه د ملي شورا بل غړي حاجي موسی هوتک چې دی د طالبانو د رژیم په وخت پلان وزیر و وایي دا ښه اقدام دی چې له تور لیست د طالبانو د مشرانو نمونه لرې شي. موسی هوتک چې یو وخت د ده نوم هم په تور لیست کې و بیا لرې شو زیاتوي که چیرته حکومت د تور لیست په برخه کې خپلې ژمنې ترسره کړي او د سولې د ملي مشورتي جرګې دا پریکړه تطبیق کړي چې د طالبانو بندیان خوشي کړي نو طالبان به د سولې خبرو ته کښېني. موسی هوتک بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل ما اوریدلی دي چې پر اوو نومانو غور کیږي. که د دغو کسانو نومونه هم له تور لیست لرې شي نو دا هم یو ښه پیل دی. روانه اونۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو هیئت کابل ته ولاړ. له دې هیئت سره تر خبرو وروسته افغان حکومت یو لیست ور وسپاره چې د دغو کسانو نومونه له تور لیست څخه لرې کړي. په دې لیست کې به د طالبانو د مشر ملا محمد عمر او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نومونه هم شامل وي. د افغانستان د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاکار رفیع فردوس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تاسو نشم کولای چې جزئیات ورکم په دې خاطر چې دا یو ډیر حساس او مهمه مسأله ده چې د افغان حکومت ترمنځ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ترمنځ د ځینې د حقوقي او سیاسی الزامیتونه شته دلته چې باید د هغه پروسې د تایید وروسته باید خلکو ته وړاندې شي او رسنوي باید د دې خبر شي.
دا معلومه نه ده چې د طالبانو د پخوانیو مشرانو لکه ارسلان رحماني او موسی هوتک خبري به د جګړې د ډګر طالبان څومره ومني. د دغو ځوانو طالبانو نمونه خو په تور لیست کې هم نشته. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویارک ټایمز ته د سیشنبې په ورځ په ټلیفون وویل چې د تور لیست مسله د طالبانو د قناعت وړ نه ده چې د سولې خبرو ته کښېني.
له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو پر لری کولو مو رپورت اوریدي. دا هم د خبرونی په دویمه نیمایي کې په اونیز بحث کې هم پر همدې مسلې خبرې سوي دي. د سولې ملي مشورتي جرګې له تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو د لری کولو پیشنهاد کړی دی. په افغانستان کې مشت 16 ساعت ځواکونه وي ورسله هغه چې د سولې ملي مشورتي جرګې د بندیانو د خوشې کېدو حکم وکړ او ولسمشر حمید کرزي په دې برخه کې یو کمیسیون ته دنده وسپارله. نو دوی هم د بندیانو د دوسیو پر سر دا مهال جدي غور پیل کړی چې د بګرام د زندان څخه اوس چې اوس د پروان د زندان په نامه یادیږي ځینې بندیان خوشې سوي او د ځینو نورو پر خوشې کېدو کار روان دی. نور له کابل د مجاهد جواد پر رپورټ کې
د بګرام یا د پروان د زندان چارواکي وایي چې دوی په دغه زندان کې د بندیانو پر دوسیو باندې بیا له سره غور پیل کړی چې په ترڅ کې یې تر اوسه پورې ځینې بندیان خوشې شوي او ځینې ښایي په نږدې راتلونکي کې خوشې کړی شي. د ائتلافي ځواکونو یو پوځي جنرال مارک مارټنز چې دغه زندان په اړه یې معلومات ورکول وویل چې دوی د یوې افغانې محکمې له لارې د بندیانو د دوسیو بیا څېړنه پیل کړې ده. مارټنز د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه زندان کې په رښتیا هم بېګنا کسان زندانی شوي دي داسې وویل.
In an armed conflict, people may be captured who don't meet criteria for detention.
د وی په وسلوالو شخړو کې ځینې خلک خایونی ول شي چې د بندیتوب اسباب هم خایونه لري. دا سه کله کله واقع کیږي ځکه هیڅ انساني سیستم به له لمګړتیاو څخه نه دی. خو موږ دغه کمیسیون سره په دې برخه کې لنګدي کار کوو کوم چې د ولسمشر حمید کرزي له خوا ټاکل شوی او مشري خپل د عدلي وزارت کوي څو هر دوسیه له سره وڅېړو. جنرال مارټنز دا هم وویل کله چې بندیان د بګرام یا پروان زندان ته انتقالیږي نو شپږ میاشتې وروسته یې یو ارزونه کیږي چې که کوم بندي له تاوتریخوالي څخه لاس اخیستی وي نو هغه خوشې کیږي او که نه نو هماغسې بندي ساتل کیږي. ده دا هم وویل چې دا مهال په سرعت سره کار روان دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي څو لکه څرنګه چې یې پرېکړه شوې دغه زندان په بشپړه توګه خپل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دغې غونډه کې د دفاع د وزارت استازي جنرال محب الله وویل چې د دوی د سرتیرو د روزلو په برخه کې هم دا مهال په جدیت سره کار روان دی.
مهال در حدود 2500-300 نفر آماده به این شده که
دی وای دا مهال مو تقریبا له 200 څخه تر 300 کسانو پورې روزلی شي د پروان د زندان چاري په لاس کې واخلي خو دغه شمیر تر 2000 پورې لوړیږي او ظرفیت هم لوړیږي. نو هیله ده چې د دې کال په وروستیو میاشتو کې به د زندان یو برخه ملي اردو په لاس کې واخلي او د بل کال په پیل کې به د پروان زندان په بشپړه توګه د ملي اردو تر واک لاندې راشي. د تلفیز وکونکو چارواکي وایي چې د بګرام یا پروان په زندان کې ټولو بندیانو ته د کرنې، خیاطۍ او داسې یو شمېر نورو برخو کې مسلکي روزنه هم ورکول شوې ده او د خوشې کېدو په صورت کې به دوی له زندان څخه له ځان سره یو مسلک هم یوسي چې پرې وبکولی شي په اسانۍ سره ځان ته کاروبار ومومي. د پروان په زندان کې دا مهال 855 بندیان دي چې د ائتلافي ځواکونو د چارواکو په وینا د جنوري د میاشتې راهیسې یې 144 تنه خوشې شوي دي چې 12 تنه یې یوازې تېر اونۍ خوشې شول او 15 تنه نور به هم ډېر ژر خوشې کړای شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 30 دقیقې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په یو تازه خبر سوي راپور کې وایي چې په 2009 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه کم مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته ستنې سوي دي. په افغانستان کې هم د دې ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې افغانستان ته هم له بهرنیو هیوادونو څخه یوازې څه باندې 5000 افغان کډوال بیرته ستنې سوي. په دې اړه پام وکړئ کابل د رپورټ.
نا امنی، فقر، بیکاری، د سرپناه نشتوالی او نور ټولنیز او اقتصادي مسائل هغه ستونزې دي چې په 2009 میلادي کال کې له بهرنیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په وړاندې خنډ جوړ کړ. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي، پر افغانستان سربیره د نړۍ په سطحه هم د تیرو شلو کلونو په مقایسه په تیر میلادي کال کې کم شمیر کډوال خپلو هیوادونو ته بیرته راستنه شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ویان محمد نادر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو ستونزو له امله په تیر میلادي کال کې یوازې څه باندې 5000 افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځېدلی دي.
د نن په افغانستان کې امنیتی ستونزې دي، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي ستونزې دي. همدا اوس حاکم دي په جرمنی کې چې کډوال نه غواړي چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. نو په 2009 کال کې تقریبا 25,000 افغانان بیرته خپل وطن ته راغلي وو، خو دا شمېر ډېر ټیټ وو او سږ کال شمېر لوړ شوی دی.
د نادر فرهاد په خبره دا مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان او ایران کې میشتي، او دغه راز لسګونه زره نور د سیمې او نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په قانوني او غیر قانوني ډول ژوند کوي. راپورونه وایي چې په پاکستان او ایران سربیره په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دا مهال زرګونه تنه افغانان په ناحقه د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې سختې شپې سبا کوي. په ایتالیا کې یو افغان محصل بصیر آهنګ ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي.
متاسفانه وضعیت مهاجرین بسیار خراب و دردناک است. مهاجرین
لبد مرغب د افغان مهاجر وضع ډیر خراب ده او دردونکې ده. افغان مهاجر به سرنوشت دي په سړکونو او پارکونو کې ویل کیږي، دوی په خپل هم زوريږي او دا غرض هلته هم له افغانستان څخه خلکو ته بد انځور وړاندې کوي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه په ملي او نړیواله سطح ډېرې اندېښنې څرګندې شوي. حتی د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه په څو وارو له افغان حکومتي چارواکو څخه پوښتنې ګروېګنې کړې، خو ویل کېږي چې لا هم د افغان مهاجرو ستونزې په خپل حال پاتې دي. خو له دغو ټولو ستونزو او ناخوالو سره سره په بهرنیو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې کار نشته، فقر او امنیتي ستونزې ډېرې دي، او دوی دا ښه ګڼي چې دا ستونزې ومني خو خپل هیواد ته په اوسنیو شرایطو کې راستانه نشي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر او د دې وزارت نورو مسؤلانو د ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره سره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو په کابل کې د یو این ای سی آر د ادارې چارواکو تایید کړه چې په ایران، پاکستان او نورو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې تر هغې زیاتې دي چې ګمان یې کیږي. د دې ادارې ویان نادر فرهاد وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د هغو افغان کډوالو حالت ډیر د اندېښنې وړ دی چې له قانوني اسنادو پرته د کار او یا هم د پناهندګۍ د ترلاسه کولو لپاره تللی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
کوچه خان د پاکستان د خبر جنې ته خبرې کوم. تاسو ګورئ چې په قرغستان کې د جلال آباد او د وش په خار کې ایرانیان خپل بختنی کې او پاکستانیان خپل بختنی کوي، او انډیا خپل تیاری لګړي خپل بندیان لزه زای ته خو بسل. خو افغانستان تر اوسه پورې هم یو بندي و نه باسلو. په وش خار کې جلال افغانان چې کوم دي په خپل کوټرو کې سات پاتې دي. موږ هم د افغانستان د حکومت نه درخواست کوو چې خپل جازونه ولېږي او افغانان د وش خار او د جلال آباد خار ته خو باسي. په پاکستان کې کوم افغان پاتې دي ډېر څه نخمن دي او ډېر څه خپه دي.
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی و چې په پیغام کې په قرغیزستان کې د افغان کډوالو د ستنولو په اړه خبرې کولې. په قرغیزستان کې نن ملي ماتم اعلان شوی چې د رپورټونو له مخې په قومي شخړو کې 130 کسان وژل شوي، په لسګونو ژوبل دي او په زرګونو کورنۍ نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ځینو خبري رسنیو د رپورټونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې په زرګونو افغان ماشومان قاچاق شوي او په زرګونو نور یې هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې د افغان ماشومان او قاچاق او بهر ته د دوی د غیر قانوني تللو هڅې نوې خبره نه ده، خو ویل کیږي چې د دوی شمیر اوس مهال زرګونو ته رسیدلی او په بهر کې لګن شمیر ستونزو سره مخ دي. خو افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخنیوي ته د هیواد په ښارونو او سرحدونو کې د نړیوالو مؤسسو په مرسته یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. په دې حقله د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال استاد واصل نور محمد د سې شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل
منګ د یونیسف او هغه اړوند بین ملي مؤسسې چې په افغانستان کې د ماشومانو د محافظت په اړه کار کوي دا غوسره خبرې کړې دي چې باید په تورخم او اسلام قلعه او بنادرو کې ګوندی هوادونو سره خپل ډیپلوماټیک روابط جوړ کو او وکولای شو چې بندرونو کې دغه یو کمیشن نه جوړ کو چې هغه ماشومان چې زموږ د بندرونو نزي کمیشن لاره تحقیق او تعقیب شي، بل هغه چې به تر دې مرز کې وزارت کارو مرشتمای ورته د فنیز د کړو پروګرامونه جوړي بیا دوی ادغام کوي د خپل کورنۍ سره او کڅو غواړي چې تعلیم ته ادامه ورکړي چې واده موزي کورسونه ورته جوړو ترڅو آینده خپل را جوړه کړي.
د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنرۍ تیر ورځ د دوی په یو راپور کې خبري کړي دي چې تیر کال شاوخوا 6,000 افغان ماشومان په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي چې هلته هم هوسا ژوند نه لري. راپور د دې خوځښت لامل په هیواد کې نامنی بی وزلی او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي، او دا هم وایي چې ځینې کورنۍ هڅې کوي چې لومړی د دوی ماشومان بهر ته ولیږي او بیا د همدې ماشومانو په ذریعه ځانونو ته هم د وتلو لاره جوړه کړي. خو ښاغلی محمد وایي چې دا ډول راپورونه نه یوازې دا چې سم نه دي، بلکې په وروستیو څو کلونو کې د ماشومانو په قاچاق او بهر ته د دوی په غیر قانوني تګ کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
یو زور یو سلو پنځه ویشت قضیې ثبت او راجستر شوي دي چې دو نوي فیصده حل شوي او اته فیصده نور هم د دوران لاندې دي چې شاید هغه هم حل شي. په 2018 کال کې موږ 400 ماشومان د تف او قاچاق درلوده چې بیرته ردمر شوي دي او موږ خپلو کورونو ته سپارلي. په 2008 کال کې 309 ماشومان وو. په 2008 کال کې موږ 48 قضیې درلودې. په 2009 کې موږ فقط 30 قضیې د قاچاق اختطاف درلودلې. نو دا ډیر زیات پکې کمواله راغله ده. کم ارګانونه چې غیر مسؤلانه داسې نشرات کوي دا موږ ته د دولت ته د اعتبار وړ نه دي.
ځینې بهرنۍ مؤسسې بهر ته د افغان ماشومانو د قچاق په هکله په داسې حال کې راپورونه خپروي چې اوس هم ځینې ماشومان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې ځانونه بهرنۍ هیوادونو ته ورسوي. تیر کال له پاکستان څخه د ایران په لور په یو بند کنټینر کې شاوخوا 500 افغان زلمیانو سا ورکړه، او همدارنګه د اندونیزیا په اوبو کې د لسګونو افغان زلمیانو ډبېدل هغه څه دي چې پیښ شوي دي. خلک له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه غواړي چې په هیواد کې د دوی ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي ترڅو روانه ستونزه له منځه ولاړه شي.
په افغانستان کې مو د انساني قاچاق په اړه واورېدل. یو بل رپورټ هم پر همدې موضوع لرو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی رپورټ کې په افغانستان کې د دې ستونزې په باب اندېښنه ښوولې ده. په دغه 24 مخیز رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې زیاتې ښځې، تنکي ځوانان او ماشومان د جبري کارونو او بدلمنۍ لپاره کارول کېږي، او ګڼ شمېر کسان د ګټې وټې په خاطر په ناوړه شرایطو کې خپل هیوادونه پرېږدي. رضوان مراد د افغانستان اړه د دغه رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو، سړو او ښځو قاچاق پکې زیات دی، او د شاقه او جبري کارونو ترڅنګ د فحاشۍ لپاره هم ترې کار اخیستل کیږي. په دغه رپورت کې چې د دوشنبه پورې سپور شوی ویل شوي چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو زیاتره قربانیان ماشومان او تنکي ځوانان دي. دغه راز ویل شوی چې په زوره په خلکو باندې د خیر غوښتلو لړۍ هم په افغانستان کې پراخېدونکې ستونزه ده، او په دې برخه کې مافیایي ډلې مسلکي گدایان او خیر غوښتونکي روزي. د افغانستان ماشومان په زوره فحاشۍ ته مجبوریږي، او په ایران او پاکستان کې له دغو ماشومانو څخه د نشه یي موادو کاروباریان ناوړه ګټه اخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر انجوګانو په حواله وایي چې تیر کال په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان په دې هیواد کې دننه له یو ځینه بل ځای ته د نورو کارونو ترڅنګ د فحاشۍ لپاره هم قاچاق شوي دي. د افغان نارینو په اړه په دې رپورټ کې راغلي چې هغوی په ایران، پاکستان، آسیایي هیوادونو او په خلیج کې د کرنې او بیا رغونې په سکتورونو کې په شاقه کارونو بوخت دي. افغانستان همداشان د سیمې د هیوادونو د یو شمېر بې وزلو اتباعو لپاره د قاچاق او ترانزیت مرکز ګرځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سریلانکا، نیپال او هند وګړي افغانستان او یا د دغه هیواد له لارې قاچاق کیږي، او یا دغلته په زوره پرې درانه کارونه کیږي. د راپور له مخې د چین، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ښځې په افغانستان کې د فحاشۍ په کاروبار کې استعمالیږي، او په ځینو مواردو کې دا ښایي د خصوصي امنیتي کمپنیو له لارې هم ترسره شي. بلور ته ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د پولیسو په لیکو کې هم داخل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنرۍ په خپل رپورټ کې بیا وایي چې تېر کال افغانستان څخه 15900 ماشومان او تنکي ځوانان د قاچاقوړونکو لخوا اروپایي هیوادونو ته قاچاق شوي دي. ملګري ملتونه وایي افغان ماشومان او ځوانان په خپل هیواد کې د ناوړه شرایطو له امله په ځینو مواردو کې د مور او پلار په خوښه بهر هیوادونو ته د پیسو ګټلو په خاطر په غیر قانوني توګه وېستل کیږي. د دغه رپورټ پر اساس په اروپا کې تېر کال د کم عمر ځوانانو لخوا د پناه غوښتنې نیمایي قضیې د افغانانو دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورټ وایي د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په خاطر افغان دولت د پام وړ کارونه نه دي کړي، او ښایي چې د دې لپاره لازم منابع هم ونه لري. دغه راز پر افغان دولت دا انتقاد هم شوی چې د قاچاقوړونکو او هغو کسانو په وړاندې چې ماشومانو او ښځو نه ناوړه ګټه اخلي جدي او پوره قانوني چلند هم نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دغه رپورت په اړه چې په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په باب خبر شوی دی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که څه هم چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د دغه پدیدې د فایلانو د محاکمې او له قربانیانو سره د مرستو او د هغوی د ساتنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې لا نورو کارونو ته هم اړتیا ده. هیلری کلینټن ویلي دا رپورټ د دې زمینه برابروي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د هیوادونو، مدني ټولنو او بشري حقونو د سازمانونو په سطحه په ګډه هڅې وشي. میرمن کلینټن ویلي د دې ستونزې له منځه تلل به هر سړي، ښځې او ماشوم ته دا زمینه برابره کړي چې د قاچاقوړونکو له پنجو لرې په خپلو هیوادونو کې په آرامه او مسونه فضا کې په خپله فطري ازادۍ سره ژوند وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیمه بجې سوی له جناقال کوزی څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
افغان چارواکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی چې د سرطان له شلمې نېټې څخه به تطبیق شي. افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي د باګرام زندان د بندیانو په دوسیو له سره کتنه پیل کړې ده. سرحدي پولیسو په کونړ ولایت کې 12 تنه پاکستاني ملیشې چې په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته اوښتي وو نیولې دي. په کابل کې د جمهوریت ملي روغتون زیات شمېر ډاکټرانو نن د پولیسو د ناوړه چال چلند له وجې اعتراض وکړ. قرغزستان په جنوب کې د وروستیو قومي شخړو د قربانیانو د یادښت په مناسبت نن په دې هېواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شو. د ایران د اټومي انرژي رئیس وایي تهران یوه داسې نوې هستوي بټۍ ډیزاین کړې چې د موجودو تحقیقاتي بټیو په پرتله به د آیزوتوپ جوړولو زیات قوت ولري. د اسرائیلو کابینه به نن د غزې د محاصرې د سستولو په اړه بحث وکړي. او یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي ترکمنستان د بشري حقونو په چارو کې یو څه پرمختګ کړی خو په زیاتو برخو کې خوالې ته اړتیا لري.
د دې اونۍ په اونیز بحث کې له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو پر ایستلو خبرې شوي. زبیر اجمن له میلمنو څخه پوښتنې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د نومونو د لرې کولو موضوع ته ځانګړې شوی. د دغه لیست د منځه وړلو غوښتنه د سولې ملي مشورتي جرګې کړې ده. افغان دولت او ملګرو ملتونو هم اوس مهال په دې موضوع خبرې او غور پیل کړی دی. آیا د دې لیست له منځه تلل او یا هم له دغه لیست څخه د مشخصو کسانو د نومونو لرې کول امکان لري؟ که داسې وشي نو دا کار به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره څه ګټه وکړي او که څنګه؟ په دې او ځینو نورو مسایلو د بحث لپاره له موږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مطبوعاتي دفتر یو تن مسؤول نظیف الله سالارزای، د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاکار رفیع فردوس او د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ټولو ته خیر غلاست وایم. نو ښاغلی سالارزای صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته راغلی و او له افغان دولت سره خبرې وکړې. د دوی په اجنډا کې د تور لیست موضوع څومره مطرح سوله؟ دوی په خپله په دې باندې څومره فوکس وکړه، توجه یې ورته ورکړه او له افغان دولت سره په دې اړه څه خبرې وکړې؟
پله د دې پلاوی سفر اساسا د همدې تور لیست په اړه باندې و. یعنی دوه راغلی چې دوه د دې خپل د دې کمیټې هغه تخنیکی غړي و چې راغلی تر څو د افغانستان د حکومت د چارواکو او د خپل د امنیتي سکتورونو د چارواکو سره وګوري او د هغه څخه د دې هغه افغانان چې تقریبا 130 نفره کیږي او په دې لیست کې نمونه شامل دي، د دوه په اړه باندې وکولای شي چې هغه لازمی او دقیق معلومات راټول کی او بیا د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې دوه کولای شي چې لیست چې په کال 1999 کې رامنځته شوی دی دا هغه لیست تجدید کی یا بیا د سره نوې کی دی. یعنی د معلوماتو په اساس باندې یا پکې یو شمیر نمونه دا غنه وباسي یا هم پکې یو شمیر نمونه شامل کړي. دا سفر تقریبا د 4 ورځې لپاره.
یعنی دوی د دولت لخوا یا دوی خپل حکومت تر هله ځان سره یوړل، د دولت لخوا کوم اشخاص دولت غواړي هغه د لیست څخه لري کی د غو نمونه لزان سره یو ول
د ملګر ملتونو د مرستې پلاوی دند په دې اړه باندې واضح ده چې منګه صرف د دې کمیټې د کارنا ملاتړ کو په دې معنا کچیر حکم کا ملاتړ ته ضرورت ولري دا هو دا هیڅ ملاتړ کو د خو کې د خپل د دود تاګ را تاګ هغه سیانتیاوی برابر وړي چې هغه کولی شي خپل کار په مخ کې بوزي. آیا د شدو د افغانستان د حکومت نه څه ترلاسه کړي دي په څه جزئیاتو سره؟ زه په دې اړه کوم معلومات نرم به کې د شي فردوس صاحب تاسو ته په دې اړه باندې معلومات
فردوس صاحب تاسو په دې اړه معلومات ورکړي. یو خو یو موضوع بل هم مهمه ده چې د افغانستان دولت په اوسو شرایطو کې څه دغه وړاندیز مطرح کړی ده. دغه وړاندیز د توجیه لپاره کوم دلایل د افغانستان خلک کوتلری او خصوصا ملګرو ملتونو تلری سیغوی په دې قانی کې سی په دې برخه کې اقدام وکي او بل همدغه پښتنه سی د افغانستان حکومت د پلاوی ته څه مشخص وړاندیز مطرح کړو سره کبه دې معلومات راکړي.
افغان حکومت خپل وړاندیزونه ته چې تر اوسه نشم کولای چې تاسو ته ډیر جزئیات ورکم، مګر مشخصا د ځینې طالبانو مشران چې ته یو لاس کال کې چې د ملګرو ملتونو نا تور لیست کې دا درج دی دا غوړ چې د ځینې کسان باید حذف شي نومې په دې خاطر د افغانستان حکومت کومه مشخصه موضع نه لري، اما مشخصه موضع دا ده چې د سولې ملي مشورتي جرګې څور از مخ کې تر سره شو او د دوی ولندزونو پر بنسټ افغانستان حکومت او حکومتي چارواکو د نتیجې ته ورسید چې د حسن نیت د ښکار کولو لپاره او همداسې د یو ښه پایل لپاره افغان حکومت وغوښت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره باید شریک شي او دوی د افغانستان د ارزیابي او وضعیت ارزیابی لپاره دوی خپل اقدام چې آیا تایید او یا رد دی دا تر اوسه مشخص نه دی او ملګرو ملتونو امنیت شورا دوی خپل موازی او تخنیکی پروسی لري باید چې دا ارزیابی وکړي او دغه نه وروسته خپل موضوع وړاندې کړي.
تاسو ویلې چې د ځینو کسانو د نمونو د لری کول وړاندې سوی ده، د ځینو کسان کوم دي؟ یعنی کوم ډول کوی مخالفین په دې ځینو کسانو کې شامل دي؟ آیا د طالبانو مشر مولا محمد عمر یا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې کسانو کې شامل ده؟ په هغه هم کې راځي او څنګه؟
متاسفانه وینه نور تاسو نشم کولای چې جزئیات ورکم په دې خاطر چې د بدايه ډیر حساس او مهمه مسأله ده چې د افغان حکومت ترمنځ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ترمنځ دا یو ډیر حساس او مهمه مسأله ده. په دې خاطر زه تر اوسه نشم کولای چې ډیر جزئیات ورکم تاسو ته په دې خاطر چې د ځینې د حقوقي او سیاسی الزامیتونه شته دلته چې باید د هغه پروسی د تایید وروسته باید دا خلکو ته وړاندې شي او رسنوی باید دې نه خبر شي.
مننه اتمر صاحب، ستاسو نظر څه ده په دې موضوع سه اوس د تور لیست خدجینو مخالفینو یا په عمومي توګه په دې تور لیست بیا غوړ موضوع مطرح شوی ده، خصوصا په مشخصه توګه د ځینو کسانو د نمونو د لری کولو موضوع مطرح شوی ده، تستاسو نظر په دغه دغه اقدام په اړه څه ده؟ د افغانستان د دولت او اندرنګ د ملګرو ملتونو سي دوی پیغور کوي.
زه زاس فکر کوم چې دغه لس ډیر په ابتدایي مراحل کې ده، ځکه دغه د شورا امنیت کمایت کابل تر راغله او دوی د وزنه یو ارزیابي غوښتل چې د افغاني مقامات سره دوی خبرې وکړي چې ګویا د افغاني مقامات نظر څنګه دی د لس په باره کې، همدغه څه دي اوزا یو ارزونه وکړي چې امنیت په کوم حالت کې ده. زه داس فکر کوم په مطبوعات کې دا ډېر وسیع تبلیغ شوی چې دا تور لس په دفتن سپین کیږي. زه داسې فکر نه کوم، زه په دې باور یم چې دلته باید کریټیریاوې موجودې، ځینې مشخصات موجودې چې په کوم شرایطو کې د چا نوم باید موږ د لس نه وباسو. په تېر وختونو کې مثلا 15 کسانه د لس نه وویستل شو، همدغسې نور هغه د طالبانو کسانو چې تر اوسه په افغانستان کې دوی پاتې دي شته دي، لیکن موږ د هغوی په ژوند کې ځینې تغییرات یا هغسې د هغوی موجودیت د سولې په پروسه کې منګه نه دلیدلی.
یعنی تاسو په نظر دغه کسان څوک باید وسی؟ اوس خو د حکومت وایي چې د حسن نیت لپاره مونږ دا کار کوو، نو طبعا هغه کسان وي چې اوس هم د جنگ په حالت کې دي، ځکه کله غو په وړاندې د اقدامونو سینو حسن نیت په سمانه نو ستاسو په نظر آیا داسې یو کس نوم لري کول چې هغه اوس هم د جګړې په حالت کې ده، دا څومره د توجیه وړ ده؟
دا ډېر نور آباد لري. یو دا چې د افغانستان حکومت داسې د مختلف فشارونو تر اغېز لاندې راغلی چې ګویا دا پروسه ډېر زر پرمخ بوځي. د بل خوا نه تاسو وګورئ چې دا د افغانستان د حکومت صلاحیت به هم نه وي چې دوی وشي کولای په یوازې توګه دغه تور لیست د هر چا خوښه او چې هر څوک اگر چې د طالبانو رهبران یا د حزب اسلامي رهبر دا د تور لیست نه وباسي، ځکه دې وړاندیز سره ځینې هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې متحد دي مثلا موافق نه دي. د بل خوا نه تاسو وګورئ عملا جګړه ډېر په شدت سره په افغانستان کې روان دی. مونږ د دغه وړاندیز په مقابل کې حداقل یو حرکت د مخالفینو نه وګورو چې هغه مونږ ته دا وښیي چې دوی هم مونږ ته شین څراغ ورکړی، یو قدم وړاندې شي. حداقل دوی خو کولی شي چې دا پیغام مونږ ته ورکړي چې وروره که تاسې مونږ د تور لس نه ایسته کوئ مونږ به دا جنګ د یو میاشت لپاره توقف کړو. تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې د مخالفینو دخانه د دې ګواهي مونږ ته چې آیا دغه وړاندیز زمونږه دوی منلی که نه ده منلی. نو که د دغسې یو ګونګ پروسې په مخته بیولو مونږ ځان مکلف کړو دا فکر کوم ډېر مشکله خبره.
سلرزی صاحب، ستاسو په نظر یعنی څومره امکان لري چې ملګري ملتونه د افغانستان دولت ته یو مثبت ځواب ورکړي په داسې حال کې چې داسې یو وړاندیز به وسي چې دغه کسانو نمونه باید لس له لرې سي چې اوس د جنګ یا د مخالفت په حالت کې دي؟ دلته بله پوښتنه هم مطرح کېږي چې اصلا په دې وخت کې بیا د دغه تور لیست هغه حیثیت هم مطرح کېږي یا دغه قانونیت چې په کوم اساس دا رامنځته سوی ده، او اوس که چیرې د داسې نفرو نمونه ترې لرې کېږي نو دا په کوم اساس لمنځه ځي؟
دا غوښتنه د خپله د دې جرګې وه، یا په بل عبارت کې مونږ وو دا د افغانستان د خلکو د استازو غوښتنه وه چې باید د تور لیست څخه د مخالفینو نمونه وایستل شي. نو خپله د امنیت شورا هم د دو د کم غږ چې دو کړی دی دو دا غږ ولواورېده او راله دلته تر څو چې وګوري چې اوزا د څه قرار نه ده. ولې دا چې څوک د لیست نه ایستل کیږي، څوک په لیست کې نوم شامل کیږي، دا خپل د امنیت د شورا د دغه د غړو هیوادونو امتیاز دی، یعنی منحصر په هغه پورې دی.
دلته یو بل موضوع ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي سي چې له تور لیست څخه به د یو شمېر طالبانو نمونه وایستل شي چې په هغه کې به د پخوانیو وزیرانو سیاسي کسانو او چارواکو په کچه کسان وي، او هغه کسان به پکې نه وي چې د اوس په جګړې کې قومانداني یا قومانده یا په غاړه لري. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی
ګوره هغه څه چې ځانګړي استازي ویلي دي چې د یو خونه په واضح ډول باندې دا خپله د خلکو غوښتنه ده، یو د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه. په دویم سر کې خپله د جرګې لخوا چې کومه غوښتنه ده په هغه کې شرایط واضح دي، چې تاسو کولای شئ در کوم شرایطو تر لاندې د افغانستان د دې د سولې د بهیر سره تاسو یو ځای شئ یا د سره ونخلې.
مثلا دا شرایط
یو خو د افغانستان د اساسي قانون منل دي، دویم د خپل نړیوال تروریزم سره خپل د اړیکو ته پای ورکول دي. دا دوه شرایط خپل د سولې د جرګې نه واضح راووتل او رالو دته چې څوک ایستل کیږي. زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم، هر هغه په لومړي سر کې خبرت افغانستان حکومت خپل هغه واضح او څرګند جزئیات د هر مورد لپاره خپل امنیت شورا ته وړاندې کی، او امنیت شورا هم د دې معلوماتو پر بنسټ چې د یو خو خپل د خدو افغانستان د حکومت د خوا دوته وړاندې کیږي، د دې په اساس به د هر مورد په اړه باندې به ځانګړې برخورد لري، ځانګړې ارزونه به ولري. او بیا هم زه وایم چې دا مخکې د وخت نه ده چې موږ وو چې څوک وزي او څوک نه وزي د دې لسنخه، او د پام کې نیول سره چې یو خو شرایط ځونځمن دي، بل خوا شرایط حساس دي. نو ممکن امنیت شورا هم دا هم ویلي چې د دې میاشت په پای کې به په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړي، ولې ممکن دا پروسه یا بهیر لږ نور هم اوږد شي.
فردوس صاحب، تاسو خو د حکومت د استازي په توګه د هغو کسانو د نمونو له ښودلو یا هم لږ تر لږه د هغو په اړه د معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه، ستاسو خپل دلیلو چې ځینې ستونزې شته دي، کیدای سی دغه د شرایط په اړه لکه چې سالارزی صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی هغه کسانو دغه پروسې ته څه شرایط وضع سوي د حکومت له خوا په پام کې نیول سوي، چې په کوم شرایطو باندې برابر د کسانو نمونه به له دې لیست څخه لري سي، دغه څه خو به حکومت په پام کې لري دغه شرایط څه دي؟
دا بهیر دوه برخه لري. یو برخه دا ده چې د خپل د امنیت شورا د 11 کال د وروسته غواړي چې دا لیست تور لیست هغه افغانان چې په دې تور لیست کې پښته دا باید یو بازنگری وکړي او د هغې نه وروسته دوی خپل تصمیم نیسي. اما د افغانستان حکومت دریز داده چې د اوسنیو شرایط او د اوسنیو وضعیت او همداسې د سولې مشورتی جرګې چې څو ورځ مخکې ترسره شو د حکومت لخوا په کابل کې، دا باید ټول شرایط په نظر کې ونیول سي. او دا شرایط هم داده چې مثلا د حسن نیت او د تفاهم ژبه د ښکار کولو لپاره د افغانستان حکومت او افغانستان خلق غواړي چې باید ځینې اقدامات وشي. په دې خاطر د ځینې کسان د نوم به حذفول د امنیت شورا د تور لیست لخوا څخه افغان حکومت او افغان خلق دا وایي چې باید د تفاهم ژبه د ښکار کولو لپاره او همداسې د حسن نیت د ښکار کولو لپاره دا باید امنیت شورا خپل دریز هغه دول باید ونیسي چې د افغانستان اوسنی شرایط په هغه کې د منفعت او منافع باید ونیول شي.
یو پوښتنه مطرح کیږي چې له ځینو کسانو سره سي، آیا له مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ دومره جدي سوې ده چې د تور لیست د لمنځه تلو پوښتنه را مطرح سي او که نه؟ بل تاسو خپل ویلی چې دغو کسانو چې حداقل د مفاهمې ژبه کاروي یا شین چراغ ورکوي دولت ته، نو حکومت خو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې کوم چارواکي د طالبانو یا د حزب اسلامي د داسې څه کار کړی وي، اګر چې حزب اسلامي په دې وروستیو کې یو څه د مذاکراتو لړۍ پیل کړه، خو د طالبان په مورد کې بیخي د هغو په دریځ کې هیڅ نرموالی تر اوسه نه معلومیږي. نو څنګه د طالبانو ځینو مشرانو له دولت سره دولت ته شین چراغ ښودلی او که څنګه حکومت د داسې یو اقدام لپاره ملا تړلی؟
خوشبختانه ځینې اشارات او ایماژونه د طالبانو لخوا او همداسې د ځینې بل د مخالفینو ګروپونو لخوا حکومت ته ښکاره شوې ده چې موږ ډېر خوشبینو په دې هکله چې
نسی که دایسی پا دیار معلومات ورکیسی چه قسم یعنی کم و کسان لخواه داغا تماسون تینگ سوی دی؟
لکه چه ما مخکه وویل ده افغانستان دریز ده خبراتر پا بهیر که داده چه باید در مختلف آبشانونو او میارونو باید پا دی که او کراول شی او ده میارونو بیاو اساسی برخه داده چه ده افغان حکومت د هغه مخالفینو گروپونو سره چې د رهبری په ساته نه ده دوی خپل ډیر مثبت دریز وړاندې کړی ده او افغان حکومت هغه باندې ډیر خوشبینه ده چې دا باید یو ښه ګام وي.
یعنی چې ټولو طالب چارواکو دغه څه ښودلي دي حکومت ته؟
بله بله، دقیقا دا تر اوسه ډیر ښه په اشاراتو موږ ترلاسه کړی.
نو بیا ولې د طالبانو په تحرکاتو کې کمی نه ده راغلی چې دغسې که چېرې د هغو په دریز کې یو څه نرموالی راغلی حداقل هغه په ټیټ پوړو کې، خو تحرکات لا قوي کیږي؟ داسې ظاهرا په میدان کې داسې څه نه معلومیږي.
طالبان د یو گروپ لکه یو گروپ څخه عمل کوي، دوی د رهبری سطح تر اوسه هغه شی چې افغانستان حکومت انتظار درلود تر اوسه دوی نه ده ښکاره کړی، ده دا یو بل مسله ده او د افغانستان د عمومي اوضاع بس بل شی دی. موږ دته پوهیږو چې مثلا هغه څه چې موږ انتظار لرو تر اوسه پیل نه ده شوی ده، او مهمه تکه دا ده چې د خبرې اترې اجرایی برخه تر اوسه پیل نه ده شوی ده. مهمه تکه دا ده.
اتمر صاحب، دلته دوه موضوع مطرح شول، یو د ملګرو ملتونو لخوا چې دوی غواړي چې پولیس باندې بیا غور وکړي، پښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو ولې داسې یو موقف خپل کړی ده په اوسنیو شرایطو کې؟ بله پښتنه دا ده، بله موضوع دا ده چې د افغانستان دولت هم په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي دي. ستاسو په نظر آیا د افغانستان د دولت دغه هلې ځلې یو څه اساس لري ستاسو په نظر؟
مشکله خبره په اوسني شرایطو کې دا ده چې دغه حرکات د افغانستان د خلص نه د افغانستان د خلکو نه یو رقم پټ ساتل شوې دي. تاسو وګورئ په تیر دوه درې میاشتو کې مذاکرات د طالبانو سره، همدغسې مذاکرات د حزب اسلامي سره په افغانستان کې هم ترسره شول. په مالدیف کې چې دوهمه مرحله وه چې هلته ترسره کېده، د افغانستان حکومت داسې اعلان وکړ چې دغه مذاکراتو کې موږ شامل نه یاستو. ولې د دې اپډیټ افغانستان خلکو ته ور نه کړ چې موږ دغه پروسه د کوم ځای نه شروع کړی وو، کوم چیرته ورسېدو، په کوم توافقاتو باندې موږ ونه رسېدو، او ولې موږ دې جرګې ته لاړ نه شو یا نمایندګانو منلېږه؟ زما هدف داسې دی چې که داسې یو میکانیزم د دې لپاره جوړ وي چې د ملل متحد د شورا امنیت هغه تګلارې وزیر هغوی خو زه فکر کوم اوس په دې مرحله کې چې دوی دې پروسې نه یو ارزیابي ولري، زه داسې ګومان کوم چې هغوی تر اوسه پورې داسې شین چراغ نه دی ورکړی چې موږ ګویا دغه تور لست بیخي له منځه وړو.
شین چراغ خو له مخکې نه ورکړ شوی، په دې داسې د پنځو نفرو د نومونه لرې شوي له مخکې نه، نو د دې ښکاري چې ښایي په آینده کې هم داسې اقدامات
وشي. دغه یو پروسه شروع شوی، دا ډېر ښه خبره ده چې پروسه شروع شوی، د پنځو کسانو نومونه هم د لست نه ایستل شو، دا ښه خبره ده. ولیکن تاسو ګورئ څومره چې دا لست پورته کېږي، کوم چې د لس نور ته ځي مسائل قضایا نورم بورنج کیږي، بیا نور ته چیزی په دې یو سل او دیرش کسانو کې هغه لړپلی هغه کسان دي چې دوی ډیر متهم دي، ډیر په جناتو متهم دي، ډیر کارونه دي داسې دي چې هغه د بخل وړ نه دي کنه. یعنی دا پروسه آغاز شوه، شروع شوه. زما باور دا دی د دې پروسې په اړه چې دا خدای دی وکړي چې آغاز یو پروسې نه، داسې یو پروژې چې هغه چې تکمیل شي د تیار توګه د خپل مخه لاړ شي. یعنی زما ویر او ډار دا دی چې منګه دغه سی اقدام ونکو چې اوس پین چک دښمن ته ورکو، منګه قدم په قدم داسې مرحله باید دغه سی سیف ګارد باید طرح کو چې خپل د دغه ابتکار نه سره نه وشو کولای. یعنی داسې یو موقعیت ته موږ لاړو چې د افغانستان د خلکو له سنت شاو پورې تړلی، او دوی بیا بهر هند کې ولوي لکه چې یو ځل دوی دغه پروسه ازمایلی. منګه په دې باندې ډارېږو چې داسې د پارتي شاته پټې معاملې ترسره نه شي، او د هغه بایلون کې بس څوک د هغه بایلون کې به د افغانستان ولسي.
که په څرګنده خبرو کې معامله، یعنی په څه معنا ستاسو خبرو کې، یعنی معامله په څه معنا؟
معامله زه تاسو افغانستان اوس داسې یو رهبری لري ډېر آسیب پذیره، په خپل منځ کې هم په جنګ بوخت دی، د مخالفینو سره هم په جنګ بوخت دی، نړیوال سره هم په جنګ بوخت دی، خپل دولت کې هم ډېر مشکلات لري. او تاسو په دې وروستیو کې به اورېدلي ډېر زیات چې د مخالفو استخباراتي او کړیو فشارونه په دولت باندې ډېر زیات دي. د ګاونډي هېوادونو استخباراتي کړۍ اعمال د نفوس په اندازه دلته ډېر دی چې دولت هغه حالت نه پرېږدي چې هغوی خلک سره مشوره وکړي.
سالارزای صاحب، استاسو په نظر اتمار صاحب د بشر د حقونو مسلې ته ګوته ونیوله، او په افغانستان کې هم ځینې ټولنې په دې اړه باندې انتقاد کوي که چیرې د تور لیست موضوع رښتیا هم عملي سي، نو دلته به د بشر حقونه تر پښو لاندې سي، ځکه چې ډېر هغه کسان دلته شامل دي په دې لیست کې په دې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، د بشر د حقونو د تر پښو لاندې کولو باندې تورن دي. ستاسو په نظر او د یوناما دریز په دې برخه کې څه ده؟
دلته دوه خبرې دي. څرنګه چې ځانګړي استازي یو ورځ مخکې په خپل تقریبا دوه ورځې مخکې په خپل کانفرنس کې هم ویلي دا چې که تاسو غواړئ چې په یو هېواد کې سوله رامنځته کړي، یا غواړئ چې سوله ولرئ، نو باید تاسو د خبرو د اترو د لارې مخکې ولاړ شئ. او رالرو دته چې وست د دې خبرو هغه پایلې او بیا هم ځوام چې هغه حرکت یا خوځښت رامنځته شوی دی، نو باید د خوځښت او د حرکت ته باید ادامه ورکړ شي. د یو خو رالو د بشري حقوقو مسله سید چې د دې موارد نه هم په سترګې نه پټو، د بشري حقوقو مسله موجوده ده، او ملګری ملتونه په دې هیله دي چې افغانستان خلک کله چې سوله رامنځته شي دا حق ولري چې وکولی شي هغه انتقالي عدالت ته رجوع وکړي، کومه چې په ډېری هیوادونو کې پسته دي چې جګړه پای ته رسېدلې ده، هغه د خپل هغه انتقالي عدالت د لارې دې ته رسېدلې دي چې هغه څوک چې بشري حقونو باندې تورن دي هغه د محکمې ته راکش کړي.
فردوس صاحب، ستاسو نظر د بشر د حقونو په موضوع کې څه ده؟ یعنی افغانستان دولت دې ته څه دلیل لري چې د بشر د حقونو ټولنه تاسو په دې اقدام کې د تور لیست لری کولو یا په هغه باندې بیا غور کولو په مسله کې؟
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان حکومت هیڅ وخت نه دی ویلی چې هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور اخته دي هغه باید ټول قضایي سیستم څخه باید معاف شي.
د هغه کسان چې د امنیت شورا د لیست پکې شامل دي دا پدې معنا نه ده چې دوی نومونه وصل شو د لیست څخه او دوی د ټولو د قضایي او 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 عدلي پروسې څخه دوی معاف کیږي دا پدې معنا نه ده د حکومت دریز دا ده چې دا د حسن نیت د ښکار کول لپاره یو وار د لیست څخه د دوی نوم وصل شي او د دې نه وروسته چې دا باید د ټول پروسې دا مشخصه شو چې دا د ترکم نتیجې ورکوي او او ترکم د افغان خلق د دینه استقبال کوي او یا دا ردوي د غنه ورسته هغه کسان پاکله چې دا مشخصه اسناد اطلاعات او شواهد شته دا د هر څوک چوي دا د طالب رهبر وي دا د حزب اسلامي رهبر وي دا قومندان وي د هر څوک چوي دا چې اسناد او شواهد موجود وي د افغان حکومت دا د عدلي او قضایي سیستم پر بنسټ په دې اکل خپل دریز وړاندې کوي دا هیڅ مشکل نه ده مګم یو تقریبا په وړاندې اشاره وکم په پای کې د ټولې او عدالت او د بشري حقوقو د رامنځته کولو د لپاره افغانستان حکومت دا اعتراف کوي چې ډېر مشکلات لري دا په دې وضعیت کې ډېر حساس وضعیت په دې خاطر چې دیو خا د افغان حکومت تلاش کوي چې باید مثلا د سولې بهیر تر سره شي او باید د مثبت نتیجه ورکی او د بل خوا د بشري حقوقو او د عدالت د انتقالي عدالت چې خپل افغانستان حکومت دا ترکل دا تر اوسه ځینې ټکي اجرا کیږي په دې برخه ادارو کې د استخدام په اړه او ځینې مسائل مګم مشکل اصلي مشکل دا ده چې په اوسنۍ شرایط کې ځینې د ارزښتونو څخه باید چشم پته شي البته دا په دې معنا نه ده چې
ځینې ارزښتونو څخه باید موږ تیر شو
نه دا د اوږدمهال وخت لپاره نه ده دا د کوټه مسله ده او هغه وخت مثلا د دې شرایط مساعده شو او شرایط ایجابه کوي افغان حکومت په دې کې ډیر ژمند چې باید دا باید ترسره شي او عدالت او حق او بشري حقوقو د پروسه افغانستان د خلکو د عادی حیثیت او د حق رسولو لپاره باید دا ترسره شي
مننه د موږ وخت کم د خو نتیجې ته براسو سي د اقدام د افغانستان دولت به هم د دې لپاره کوي چې له وسلواله مخالفینو سره روغ جوړ وسی اتمر سره پښتنه دا سي چې چیرې په دې برخه کې یو څه اقدام هم وسی یا لسره غور وسی یا ځینې کسانو نمونه لري سي څه فکر کوي د طالبانو د وسنۍ دریسته کوم ګورو چې غوي د سولې په جرګې باندې په اول ورځ حمله هم کړ په داسال کې دا جرګه د دې لپاره جوړ شوی و چې له دوی سره خبرې اترو نو څنګه دغه د بل اخر به دغه حلزل نتیجه ورکي او کنه دغه مخالفین به دې ته واداره کې سلیکټر لګه د دولت سره د مذاکرات او د خبرو اترو په میز کې نیو څنګه
تاسو وګورئ اس کله به تاسو مذاکرات ته وي کنه نو وي ترڅو چې تاسو موقف تاسو موزي قوی نیوي مونږ چې ګورو د افغانستان د دولت د رهبری موقف ډیر ضعیف دی
زه
په دغه کې دا تاسو وګورئ چې په تاسو راو یوم کال یا تاسو را دوم کال کې تاسو نورستان برګ مټال تم یو خارجي تلای شوی اوس د کابل په 5 کیلومتر کې تاسو د شپې امنیت نه لرئ هغه مخالفین د دغه حالت نه دا ارزوي چې افغانستان دولت ورځ په ورځ ضعیف دی نړیوال هم داسې علامه و نخانه زن نخی چه گویا دوی هم دی جنگ نستری شوی دی فقط یا دی اوڑو پوزا غوری چه زن تکی دی او دی وطن اخبی سپکی کی دی دقی موقف نکاتا سی دی صلح پروسی تا گوری دا دیر خطرناک دی او دا دیر عاقبت دی دینا با هم بتر شی از دست ارز کام چه که از من موقف که از من موضی قوی او من طالبانو تا دا وخیو چه منگا پا جگره که هم دوم را برلاسیو ولی منگا دی جگری طرف دار نیو منګ تاسو ته د سولې پیشنهاد کوم هغه وخت کې به خو حاضر شي چې زمونږ د وختنه ته مثبت څوک وي او کومنګ خپل ورس پر ورس خپل دسګه کې د هم نه پاشي ګو تر اوسه پورې منګه کابینه مکمل نه تر اوسه پورې خپل رئیس به جمهور او میشت تیر شو تر اوسه دغه دومره توانای دي کې نشته چې خپل کابینه تکمیل کړي مونږ ډیر داخل کې ډیر مشکلات لرو او دا ورس پر ورس خلک نړیوال دښمنان مونږ ګوري نو زما خدای دیو که زما دا طول فرضی غلط ثابت شی نو دغه حالت کی با زه فکر کوم چې نفع با اغا استخباراتی علاقات دخمنان ولری او افغانستان با خدای نخواسته بایلون که
فردوس صاحب تاسو د حکومت د استاد پټوګی نه حکومت دغه اقدامات کوي څومره تمه لري چې نتیجه به ورکړي او دغه مخالفین به روغ جوړ تروبلی سولې ته به راوبلی؟
افغان حکومت هیله مند دی چې ټول هلی ځل چې په دې بروسی کې پیل شوې ده دا باید یو مثبته نتیجه او پایل ولري. دا د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت د دواله دغه مثبته او مؤثره غوښتنه ده. اما متاسفانه بعد ځینې حلقات او مجراگان د پدې څول کې لکه چې تاسو شاهد یاست د جرګې په ورځ د لومړي په ورځ د سبوتاژ شو او متاسفانه تروس هم داسې حلزل او اقدامات جریان لري. اما زه پدې ډیر هلمن يم چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنه چې په افغانستان کې د بل د منافع او ګټلري باید دا بهیر حمایت وکړي تر څو چې یو څولیز هیواد چې هم د افغانستان خلک هم او هم د حکومت غوښتنه ده دا باید ترلاسه شي.
مننه لټولو درنو میلمنو. هر یو په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مطبوعاتي دفتر یو تر مسول نظیف الله سالارزی، د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاکار رفیع فردوس او د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر څخه چې لمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور